افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو ونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر به په څو شېبو کې درته وړاندې کړي. خو زه نوري اسنوري لومړی تاسو رابولم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولس سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې په مزار شریف کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د خپل کوره تښتول شوی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راګرځېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د چارواکو په وینا دغه برید نن سهار شاوخوا یولس بجې وشو. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سهار لس بجې او پنځه ویشت دقیقې باندې د دامان ولسوالۍ پر قوماندانۍ باندې یوه اراده مازدا موټر د وسلوال ترهګرو لخوا څخه موټر بم برید وسو چې په نتیجه کې زموږ یولس زړور سرتیري ستي زخمیان کړل. شاوخوا د قوماندانۍ تعمیر د ولسوالۍ تعمیر او شاوخوا نږدې کورونه هم تخریب کړي دي.
تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی دی. یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د پنځلسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. دفاع وزارت دغه راز د کندهار په څنګلوري اروزګان ولایت کې هم د پنځو طالبانو د وژلو خبره کړې. دفاع وزارت ویلي په جلا اعلامو کې چې په دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه شن کړي دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان دی ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل:
دوی باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوې په امنیتي دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي دفاعي ځواکونو په دوی باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شمله ورته وغوښتل.
دولت شاه د لغمان یوه له ناامن ولسوالیو بلل کیږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرم قل، خان چارباغ او دولت آباد ولسوالیو او د مرکز اندخوی خلک پکې راټول شوي وو، له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتول ونکله منګولو را خلاص کړی دی. لار یونی وګړنوال شمس الله ازادي لرو ته وویل:
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده کی
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوش شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
لارینوالو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومي د اقینی بندر سوداګریزه لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو تېره ورځ د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بند دی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی وي پوځي جامې اغوستې وې. د بلخ چارواکو د دې پېښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټرو پر مخ وتړل شو او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سنبال شو. نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي اته څلوېښت ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروسته هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشي، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودیو جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې شوی دی. په دې هیواد کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو نږدې ټولې رایې شمېرل شوې چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون ADD سیارې له سطح ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطح تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطح 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي، چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 4 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ، بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې زما همکار مللی بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشيري پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلې دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاق و. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوی ده، اوس په فضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنی به وي. تاسو کولای سئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي، تاسو په جریان کې د دې پروګرام له زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د تلیفون شمیرې دي 0000825 او 0999203540. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوی ده. شکریا جانی، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډېری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډېره راڅرخي؟
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماستري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدلم د خپلې ټولنې د وضعیت نه، د خپلو خلکو د محرومیت نه، د بېوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي، او ډېر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنې مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دې چې پیغام به لري، د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډېره اړتیا عملي کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکل. البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي، او ډېره په دې د وومن ډیولپمنټ بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیایي پروګرامونو بخش کې ډېره مصروفه یم.
شکریه جانې. تاسې همداراز د لکه یادونه چې مو وکړه چې د ښځو لپاره تاسې د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسې د همغږیو پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسې رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړي چې تاسو یې خلکو ته ورکوي، او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداده او د ټولنې واقعیتونه همدادي چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو ونه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي، او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي، او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایداره عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سمی اوس لوړ ده او دین شکوله چې د اول سنف نه مکتب شروع کی، باوجود د دې چې موږ د سواد موزی پروګرامونه په څنګ کې د ټول حرفي زده کړو ورسره لرو، موږ وختل چې دی باید یو حرفه زده کړي، دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ور د غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس په وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بېرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه، د خلکو سره مخصوصا دغه خلک سره چې اقتصادي ستونزې لري دا بچی کې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجنه مونږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخه منې شوې دي او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې یا مواد مخدرو د دوی روزي ګټونکي یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي دا کوشش شوي دي.
مننه شکریه جانی. زموږ اوریدونکو ته به ووایم چې که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لرې، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړې او یا هم د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه ده د خپلو اوریدونکو څخه چې لطفا د خپلې کورنۍ ښځینه غړي وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي او خپلې پوښتنې کلرې زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي او تاسو هم کولای سي چې له موږ سره تماس ونیسي. اوس هم یو اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم علیکم ملویجان، تاسو سلام او شکر یو خور سلام محمد قاسم زکم دلمن لا تاسو په اړه
مهرباني وکړي. ځواک صاحب وعلیکم السلام،
ډیر ښه مننه کوم وکنم د شکر جانې دې ښه خبرې وکړي. خو زه یو څه څه نه زالرم چې تاسو ګوري په دولتي دولت کاری سوال ہے تاسو ښه مثالو ګورئ غفره زریفه غفاری چې د میدان وردګو سرواله او دغه د سره دې تعدیدین او په میدان وردګ کې تاسو نو څه څه پوښتنه کوي خراب لري خو دې امنیت نه وکړي چې پاینې کې دې امنیت څنګه باید ونه وي.
مننه، پوښتنه مو واخسته. شکریا جان، تاسو د ځواک څخه پوښتنه واورې ده، مهرباني وکړي.
ډیره مننه، زه هم خپل سلام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع موږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې دا د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپله هغه خپل کنټریبیوشن یا هغه خپله وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیماً د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوي دي. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډېر نغښتي وي، زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري، د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډېره یوه درنه او خونړۍ جګړه روانه ده او د افغانستان 50% بودیجه د جنگ خوراکي دي. نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټول خدینه او کارکونکو کوم چې بیرون کار کوي د دې امنیت په ډیر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولی افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره د دې ذهنیت جوړولو د پاره د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي، تر څو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخر د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په عین زمان کې نه تنها دا چې د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د سدزو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دوی راتلل د دې څرنګوالی هم ډیر مهم ده، ځکه که چېرته پیاوړې ښځې، متحدې ښځې او په کار برلاسې ښځې توانمندې با قلم میرمنې راشي د افغانستان هغه لو یو ځواکمنو ادارو ته نو فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتره شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به هغه کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې خپلې لوڼې درسونو ته د دې اجازه ورکړي وخت ورکړي او بلاخره میرمنې باید د افغانستان په ټول ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه ایواد اصلا د ایواد د بحران او د پیلي وضعیت نه دی استلو کې هم د خپل ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او هم چنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخ مشورې وشي او د ټولنې یو کولی او د ذهنیت په اساس یعنی یو کولی حمایت دوی د کار چاسو شي.
ډیر زیات مننه، شکریه جانی ستاسو د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مو خبري وکړې. په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، د شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهور وریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغۍ او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاقی په توګه دنده هم تر سره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. نجیبه جانی، تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقی هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
برته مشهوره چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی شي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانی. بل پښتنه می دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خبره سوی و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس موږ د پاره یو ښه موقع ده چې تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې دغه موضوع څنګه سو. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو هم دغه سپ نورو رسنیو کې ډېری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوژ په دې اړه یو څه سپیناوی وکړئ، یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. لومړی باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول نه تر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته. موږ په هغو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملا نه شي کولای چې په فزیکي ډول
کونځي او تلاشي او کزده کړو کی هاته مونږ د بدیل لار دادا چې جمعتون په تعلیمي او تربیتی محیطونو را بدل کوو. خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلي کوي، یعنی هغه مضامین چې په خوندیو کې درس ورکول کیږي هغه په هغه جمعتونو کې چې هلته د خوندۍ تلاشي د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولی شي لاړ شي لاول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقیږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي هغه به هلته هم تدریس کیږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه ده. پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي. ښوونځي لپاره نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده، پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تیر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس ولي. خو فرق دا ده چې موږ خپل د معارف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او درېیم صنف کې درس وي او انتقالېږي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بلکل دی حاصله شي له څلورم پورته خپل درسونه دوام ورکړي.
ډیره مننه نجيبه جانې چې دا پروسه مو تشریح کړه او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجيبه جانې نورې پښتنې هم ډېرې دي، زه په خپلم ډېرې پښتنې لرم خو لومړی به خپلو اورېدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو اورئ. بلې زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندی اوسئ. تاسې د مخکښې ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو د نجيبه آریم زموږ سره پر لیکه ده. د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
چې اسلامي نظام سری نظام یو د برج افغانان سره شوی حکومت شو چې پیسې تر پیځه کې د شید رابات دارو چې تعلیم په کوی پیسې تر پیځه کې دلته په دغه شرایط کې څوک نه راځي خو ځان
بلې استاد نظر مو واخستې. ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. د دې څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که ستاسو د کور ښځینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومې پوښتنې مطرح کړي دوی هم تاسو باید وهڅوئ چې زموږ سره خبرې وکړي، خپل پوښتنه زموږ سره مطرح کړي. نو لطفا که دا کار وکړي موږ به خوشاله سو، د دوی پوښتنې به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب ووایي. اوس به وګورو چې اوریدونکو دی مهرباني وکړي آزادي رادیو اوري.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری تاسو کولای سئ چې اوس خپل پښتنه وکړئ.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام ملمنو ته یو سلام د آزادي رادیو اوریدونکو ته. پښتنه می دادا اورجان یې دغه کمه علاقه سي دي حکومت د ساهي نه خوا دي، یعنی دولت د وسلوالو مخالف په لاس کې دي. هغه لته د خځو لپاره کم کارونه کیږي او که د دې د مېلمانه معلومات لري کنا
ډیره مننه.
د دې څنګه چل دا دغه په
پښتنه مو واخیستنه دی بجانی د دوی پښتنه دغه د چاغه سیمه چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی. آیا د کوچنی انجنونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوي؟
ډیره مننه لري ورور څخه. هغه سیمه چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې څو ټول مهاته دا چې هغه وړي انجن چې سن سال نظر نه دا تر حد تر رسیدلې چې باید ذکر ته دوام وکړي د هغوی پر مخ د خوندي ورونه تړل شي. په دې برخه کې مونږ ډېر هڅې کړې دي او کچېر مثلا حکومت سینه کې خدای مکړه دا چې پیښه کیږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لښپاګم ټول دی پورته د انجن خوندیو ته نه ځي یا دا چې پابندي ته لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځانې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغه سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجنونو د کم عمره انجنونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیا رامنځته کړو، څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
مننه نجيبه جان. یو بل پښتنه زلرمه هغه دا چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیان لپاره د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری انجونې دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی. دغه ستونزه په افغانستان کې هم وی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ستاسي کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځانګړې توګه چنجونی بیرته شونځي تستنیسي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغه سره په ګډه کار کوي او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کیږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول هغې د سبې کبیرې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي او بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرستې مسره دي هغوی بیرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ده. په دې ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې داسې کوم ارقام په لاس کې نشته ده چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه وي راستانه شوي.
نجيبه جاني په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي انجونو ته زمينه برابر کړي چې شونځي تولاړسي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پراتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیل او بیل طرح شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو ته ویږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونه ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیرۍ زده کړه د انجنیرۍ مکتب ته تګ یو ننګ دی. په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا تر سره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړې دي او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني میرو ته اړتیا لري په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې تر سره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو. کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجيبه جاني. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو او بله ازادي رادیو ده. بله مهربانی وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبدالعیم له خوست مړکه نیولې ده. خورجانه مصر دا یو پښتنه ده، هغه په ماړه کې دغه اکثرته د مکتبو باره کې چې دا کوم کارانتین شی لګېږي یا نه لګېږي دا معلومات هم دقیق نشته که نه. همداسې د مکتبو باره کې اوس هم دغه له وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي، نو دقیق معلومات یې نشته. که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي.
مننه عبدالله صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. نجیبه جانې، تاسو د دوی پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ. بله، دوی د خوست څخه تلیفون کړی و، نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و.
او ځکه چې که مونږ هلته اوس رخصتي ته ځو، نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی، مونږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سلا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به مونږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به.
نجیبه جانې، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. اوریدونکو، تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوې ده. مخکې په بانو تلویزیون، زن تلویزیون، شیبه راډیو او ملي راډیو کې د نطاق په توګه دنده ترسره کړې ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. له دې څخه مننه کوو، او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدی پروګرام اوري د ازادي رادیو ده. اوس هم زموږ د خبرونه دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه سوی ده، او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي، او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی ملالی جان، تاسو سره زمونږ په راډیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روکا جوړه شي چې به تاسو ته مو له څنګه ته تاسو ته د نړیوال په هم ته د نړیوال ولایت د شول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکرو مسئله.
مننه شیبه جانې. شیبه جانې، موږ غواړو چې لومړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
سلام، موږ د شپول موسسې چې په دې سره وکړو فعالیت شروع کړی دی. تر دې دمه پورې څه څه شوی دی؟ نو زمون موسسه په مختلفو برخو کې، البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی، همدارنګه د ښځو د ښځو لپاره مختلفې حرفوي پروژې رامنځته کړې دي. چې د هغې له جملې څخه څو یې غواړم تاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. نن به موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون تر اګست پورې یوه د ویټي پروګرامونه، یعنې د حرفوي زده کړو پروګرامونه، موږ د ننګرهار ولایت، همدارنګه څوکرو او ګیسټو د ولسوالۍ کې په کار اچولي وو. چې په دغه برخه کې مونږ مختلفو حرفوي زده کړې لکه خیاطي، فارمابیزي،
سنگر د پدې تاسو کې مونږ خلکو ته روزنه ورکوله چې د دې د جریان کې مونږ د خزینه او ته مثلا د مونږ د دفتر لخوا نیاز مونږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت وخت د مواد وړل کېدل دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ و زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته داخلي بې ځایه شوې کورنۍ یو خو داسې راوتلسم به تر نومسمه پورې چې وه ډېر زیاتې داخلي جنګونه مونږ درلودل چې زیاتره زمونږ مونږ وځوان چې وو که د وکیل وو نو د دې په خاطر دغه پروژه کې مونږ به دغه هغه خلک چې مونږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله مونږ به دوی ته د ترانسپورټ او همدارنګه د دوی ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول میاشت په میاشت هره میاشت سپین نفر ته د څلوېښت ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې دا د یو میاشتو پروګرام چې مونږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ټرین شو یا درس موته ورکړ شو چې اوس مهال همدغه خزینه ژوندي مثالونه مونږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که مزدوزي ده که سینګارتون کې ده دوی مونږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده دوی او زموږ د دغه پروژې څخه مونږ یعنې ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته انځ کوي البته دوی خپل چې کومې خیاطي او دغه دي د دې تر څنګ مونږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې مونږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کښې هم مونږ کولی شو چې یادونه وکړو چې د زیاته مونږ د جینډر په برخه کښې خلکو سره یعنې زیاتره همه پوهاوي او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بین مومنټ لخوا دی چې په دې کښې مونږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کښې مونږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کښې د ښځو باندې ډېر زیات چې هغه کارونه ترسره کېږي او د دوی البته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبر دي نو زموږ دغه پروګرامونو سره سره مونږ چې په دغه جریان کښې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کښې دوی مثلا زیاته زموږ د دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی ته لاره واچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ور ښځې کولی شي چې مثلا په خپلو خپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته هغو حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي د دې تر څنګ زیاتر مونږ فعالیتونه په کوټه خوږیاني ولسوالیو کښې د جی بي بي البته یا جینډر ډیس امبیبولنس کښې کوو چې په دې دفعه کښې هم مونږ کولی شو مونږ خلکو ته ټرینینګونه ورکوو ورسره هایجین کیټونه ورکوو چې دوی کولی شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او هغه وکاروي بل زمونږ د هغه بې وزلو کورنیو سره د کورونا د لومړۍ څپې په راتلو سره په افغانستان کښې چې زموږ په هېوادوالو سره مونږ یو پروژه درلودله چې 250 کورنۍ ته مونږ البته د $100 په مادل باندې چې څومره دا کېدلې مونږ په 250 کورنیو ته کومک وکړله چې په دغه دې کښې هغه کورنۍ شاملې وي یا د سرپرست کورنۍ نه وو یا به هم خپل سرپرست د کورنۍ دوی د لاسه ورکړې وه او بې سرپرسته وو تر دې پورې چې داسې کورنۍ مونږ درلودلې چې حتی د لږې او د دې د غټې وجې نه خپل ماشومان خرڅول مونږ خپله زمونږ ټیم او زمونږ دغه د ټیم وګرځېدله او دوی سره یې مثلا به هغه خپله مونږ سروې وکړله او دغه کسان مونږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره اړمنې کورنۍ وي او دغه د حکومتونو ته ضرورت درلودو چې دغه زمونږ ساحې د ننګرهار ولایت وو د ننګرهار ولایت د یولسمې ویالې د البته دغه جوی هفته برخه وه همدارنګه کمپونو برخه وه او نارنجبار برخه کښې وه دغه ولایتونه وه ځکه مونږ دغه سلیکشن چې مونږ د ولایت کړې وه د دې په وجه چې دغه خلک وکولی شي چې دغه د کیش مسله وه ځکه کیش مسله چې دوی وکولی شي بانک ته لاسرسی ولري نو د بانک ته د لاسرسۍ له وجې نه نو ځکه مونږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کښې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو ته یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې د لږې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست به نه درلودو، د کورنۍ سرپرست به د لاسه ورکړي، او یا هم د کورنۍ سرپرست به د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ نه شو کولی. همدارنګه د دوی ترڅنګ موږ مثلا د پوټري په پروژه درلودله په دغه جریان کې پوټري، یعنې موږ خلکو ته په دغه برخه کې 500 کورنیو ته موږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لاره چولې وه. په دغه 500 کورنیو کې موږ په لومړي قدم کې موږ دوی ته ټرینینګونه ورکول، چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې موږ په آینده کې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي. چې په دغه برخه کې لومړی ټرینینګونه ورکړل شو، د هغې په ترڅنګ موږ هغه مالی مصارف د دغه چرګانو د هغه کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه جالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجۍ موږ هغه مواد چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو. چې په دغه جریان کې دوی د چرګانو ورکول چې په دغه کې 15 چوه یعنې چرګو او نور چوه باقي مانده دغه وه چې د دې له لارې دوی کولی شي د خپل کورنۍ عاید برابر کړي. چې دغه چرګان یعنې زموږ ټول کورنۍ د هغه عوایدو څخه چې دوی کولی شي د دې له لارې خپل کورنۍ ته لوستې برابر کړي. نو دغه پروژې چې دوی زموږ اوس هم بعضې پروژې چې ما د تنګي او د نورستان پروژې ته چې په لاره د یو د خوګیاني او کوټ ولسوالیو کې د دې ویډیو او هایجین ټرینینګونو په ترڅنګ چې دی دا زموږ روانې دي، او دغه نورې پروژې چې دي زموږ تقریبا یعنې دوی خلاصې شوي دي. د دې ترڅنګ موږ د جینډر په برخه کې د جینډر یا جنسیت په برخه کې موږ د ننګرهار په ولایت کې هم موږ ټیمونه دایر کړي دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خدمتګون درلود او هم ښځینه ګډون درلود. چې په دغه کې موږ شپږ سوه کسان البته د شپږ سوه کسانو ته ټریننګ ورکړل، او د دې په جریان کې موږ زموږ د فعالیتونو څخه موږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې موږ ګروپونه جوړ کړي وو چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولی شو دغه میسج هر یو کور ته ورسوو، یا هر یو کورنۍ ته موږ دغه میسجونه ورسوو. نو په دغه برخه کې موږ مختلف ګروپونو یا له لارې مخې ته لاړلو. همدارنګه موږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیمه درلودله چې د دغه د جینډر یا د جنسیت تر عنوان لاندې موږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو وشو کولی هغه زموږ شته میسجونه چې کوم دي دا خلکو ته ورسوو. چې د دغه میسجونو څخه موږ کولی شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه د دغه جینډر په برخه کې دا وه چې نو میسجونه داسې چې تر ټلیفون د انسان د جسم او روان ته زیان رسوي. د یو میسج یو بل وایي چې وایي د ښځو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نارینتوب باندې ویاړ دی. همدارنګه ښځه آسماني فرشته ده، قدر یې وکړي. د ښځو پرته ټولنه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولی. بل څه موږ میسجونه دا چې دا هر یو کورنۍ ته موږ یعنې هغه کسان چې موږ سره دا موږ پرنټ کړې چاپ کړې شکل سره هر یو کور ته ورسوله، تر څو دوی وشي کولی د دغه میسجونو په اورېدو سره دوی په دې کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو. چې د دې په ترڅنګ موږ به دغه شپږ سوه کسانو کې دغه مثلا دغه پنځه سوه کسان موږ غیر فری هغه په دې مانا چې هغوی د زموږ ټرینینګ یا زموږ د نفشري نه وه، موږ سره دوی څه څه شوي یو ځای شوي وه. دا د فیسبوک یا سوشل میډیا له لارې وه، دا زموږ د هکرز میټینګونو له لارې چې هر یو کورنۍ به چې پله خپل کورونو کې به دا میسجونه رسول، دا هغه کسان موږ سره راټول شوي وو. او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه لا هم دوام لري، کولی شو تر خپل حده پورې کوشش کوو.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه، شش فعالیتونه مو کړی دي او زموږ اوریدونکو به هم تاسو څخه یو څو پښتنې لري. زبا اوس ورسم زموږ ډیر اوریدونکو پر لیکه دي چې دوی باید انتظار پاتې نه سي. زبا د دوی څخه یو څو پښتنې واخلم بیا به تاسو ته بیرته راسم. بله تاسو آزادی رادیو اوري مخکښ شید پروگرام دې زموږ میلمنه شیبا سعادت خبرې کوي. لطفا تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ.
مهرباني صدر د ټول خصوصیت
اسد الله صاحب مهرباني وکړئ که کومه پښتنه لري.
د موږ کلی بندو ته د دې
وبخشی چې ستاسو ژغ سم ناراضي موږ به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکي د مخکښ شدي پروګرام اوري.
السلام علیکم سلام کاران ته ملاوی د چیر ساته زما د سره بس سلام سال والی جوړ په خیر
مننه. تاسو خپل نوم وایست او کپشتنه لري هغه وکي.
زمانم عبد الستار دی دغه مخکنی ملمن خدما دغه درغستنه ده چې په دغه هلمند په ولایت کې راکاریس کې د ښځو ښوونځی فعاله شوی دی او په کلایدیس کې چې یو غټه ساحه ده په شا پورې مربوطه ښاروالي د امن علاقه ده دلته وجه دي فعاله شوی.
ش عبدالستار صاحب ستاسې پوښتنه مو واخیستله. ډېره مننه. زموږ په خپرونو بېلابېلې موقع برابرېږي چې موږ بیا هم ستاسې پوښتنې د نجیبه آرین څخه مطرح کړو چې هغه د پوهنې وزارت وینده وه. اوس مهال له موږ سره شیبه سعادت خبرې کوي. بل اورېدونکی به را واخلم. مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم.
خوی بخیره.
موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
خوی بخیره. موږ تاسو ژغ اورو.
اوکی لاره.
بلې او وربه سوبل اوریدونکو ته د دوی متاسفانه زموږ ژغ نه اوریدي. مهرباني وکي د ازادي رادیو مخکښې شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ ژغ بل اوریدونکو ته هم نه ورځي. زه به د شیبجانې څخه یو پوښتنه وکم. شیبجانې تاسو به خبر سوي یاست چې نن د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وایي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو او نجونو ته باید زمینه برابره سي. د دې راپور له مخې د افغانستان قضایي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې د داسې ځینو مواردو سره مخامخ سوي یاست چې ښځې د دغه بیرې څخه چې ښایي هغه تاوتریخوالي کوونکی مجازات نسي دوی شکایت نه کوي؟
مهرباني وکړئ مختلف دغه ټریننګونه یا د جنډر په برخه کې لرو. موږ چې کله دغه ټریننګونه لرو په خپل دفتر کې یو سیستم لرو. هغه سیستم په دې معنی چې مثلا د دغه ټریننګونو په جریان کې چې موږ د البته فالو اپ ټیم هم لرو چې دغه چې موږ څخه وروسته دا فالو اپ کې څه څه مثلا شته داسې قضایا موږ ته ډېرې راغلي دي چې دا څه څنګه د کسان د کتابي ول هغه څه چې مثلا سړي باندې تلیفون کوي د اسنان زموږ د غدفه جمعیت باندې چې دا څه دغه څه چې د اسنان شکایت نکړي مربوطه مرضی ته د اسنان هغه د اسنانو موارد او کوملارې چارې د اسنان معلوم نه دي. نو موږ د غدفه فالو اپ یا د سکول ټریننګونو په جریان کې چې دغه څه کوي څه خبرېږو. البته په لومړي قدم کې چې موږ څه کوو موږ په دغه برخه کې د ماغه مربوطه نه تاسو سره ځان رسو چې تر څو هغه سره مرسته وکړو او د هغوی عمده ستونزې موږ واخلو. که چېرته په دې چې کورنۍ کوم تاوتریخوالی یا قومي تاوتریخوالی یا همدارنګه دښمني څه نه پیدا کېدله نو موږ دغه تاوتریخوالی د حکم هغه شکل چې درلودله دا هم موږ ټول نوټ کړي دي. د راغلي وخت له مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټیم لري چې زموږ دغه دفتر د نورو مربوطو قانونو سره دي په لنګ کې دي او په ثبات کې دي موږ سره همکاري کوي. مثلا د ماشومانو پر وړاندې که چېرته زیاتره وخت د تاوتریخوالي صورت نیسو موږ چېر د چلډرن سره موږ ارتباطات لرو چې په دې برخه کې کولی شو چې هغوی څخه هم معلومات واخلو. همدارنګه موږ په نورې برخې دي چې مثلا کولی شو دغه موارد موږ هغه سیسونه یا هغه قضایه له موږ ځان سره ثبت کړي دي تصویر د پښتو کې د دې د څرګندې موږ خپل دفتر سره شریکه کړې ده او دا د دفتر څخه موږ هغه مرګته چې کوم مرګي لکه څنګه چې موږ ته موږ دفتر په لینک کې دی یا په جریان کې د نورو د خاطر سره دې سره موږ دا شیر کړې ده او دې تر دې چې قضایي موږ حل کړی دي چې عمده مثالونه هم موږ په خپل دفتر کې لرو چې دا قضایي موږ په تفاقه سلحانو ډول سره که په لومړي ځل کې موږ کوشش کوو چې دا د منځلیتوب یا د داخلي لارې حل شي. که چېرته دا نه شي چې د بې کولو چې مربوطه ارګانونو ته موږ دا وسپارو او په دې اړه چې موږ ژوندي مثالونه هم لرو په خپله دفتر کې هر څه چې موږ داسې ډېر قضایي هم رسیدی او موږ ته حل کیږي د البته په دې برخه کې.
مننه شبا جانی ستاسو معلومات څخه. اوس هم یو اوریدونکی لرو، رحمت الله کوچی صاحب، زموږ سره پر لیک دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خور
وعلیکم سلام کوچی صاحب، تاسو کې د شیبا سعادت څخه کوم پښتنه لري؟ مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرحکی.
ماله دا خود چې دا پښتنه د دې معنا د دې خزو حقوق دې خو دا په حکومت یا رسنیو سره خبرې کوي، په حکومت کې معنا پاره وظیفه کې سي. نو موږ د کوچیانو خو موږ خو نه درس وایو، کوچیانې ښځینه پوهنتون وایو، خو هم نو وایي لر چې پارغ معنا باید دا زده کړې نه ورته رسېږي. نو موږ په کوم کې اوس داسې دې میاشت کې کیسه پېښه شوه، یو خورې و سپین ږیره سړی ته ور واده کړه، معنا سپین ږیره سړی کوڼ شو، بیا یې دا ور واده کړه. نو دا ډېر وخت ورسره ورسره یو بچی هم ځینې وسو، وروسته دا خلک سره تللي وو بالا چې دا دې بیا جسوي په دې پیدلی شو، خلکو ته زنګ ولې موټرو ته راوسې بالا تللی وه. ورته دې غزنی ولایت اندړو په ولسوالۍ کښې دلته دې اردو قرارګاه د بالا په دا قرارګاه باندې نیوتې وه، هغه یې ټېلیفون یې را وکړ، دا سړي ته یې ټېلیفون را وکړ چې ته راشه دلته، که ته راځې راشه، که ته نه راځې بالا ما د تا تمامي عمر معنا سره مخخه ده. اوس دا سړی معنا هلته نه شي ورته سړی وایي که زه ورسم ماله بین وړي. نو زه له دا خوند و چې دا غوښتنه لرم چې دوی وایي دا طالبان که رالو یا دا خلکو ته ښځو ته حقوق نه ورکوي، نو دا خو چندان حقوق نه دي. ګوره طالبان نو طالبان وایي وایي ښځې دي پر کور باندې معنا ناست دي، کوم چې خدای ورکړي دي پیغمبر علیه الصلات وسلام حقوق ورکړي دي، هغه ټول پر ځای کوو موږ، معنا هغه لارو سره وړو. نو دا خو په دې ښځې سره خو هېڅ ظلم نه و سوی، وروره دا په حکومت باندې نه نیوته. نو دا خو چندان دا حقوق نه په اسلام کښې دي نه په دین کښې دي، داسې ته ورسه.
کوچی صاحب ډېره مننه، تاسو پخپله وویل چې دغه ښځه په زور باندې یو د غټ عمر سړي ته ور واده سوې وه. نو د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې دغه د یو انسان د حقونو څخه سرغړونه ده. دا زموږ خبریالان نه وایي، د بشري حقونو قانون وایي چې ټوله نړۍ ورته درناوی لري. په پارلمان کې ستاسو له استازو سره به کله ناکله هم موږ په خپلو پروګرامونو کې خبرې کوو. کوچی صاحب تاسو کولای سئ چې له هغوی سره هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او ستاسو ستونزې به په پارلمان کې ستاسو استازو ته رسوو د خپلو پروګرامونو له لارې. شیبا سعادت اوس مهال د مخکښې ښځې پروګرام درېیمه مېلمانه ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده. د دې د فعالیتونو په اړه موږ خبرې کوو چې د مرستو رسولو د بشري مرستو د مشترکې او منسجمې موسسې سره کار کوي، او دا د حرفوي زده کړو په برخه کې مسؤوله ده. همداراز دې تاسو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې دوی څه ډول د ښځو او کوچنیانو د حقونو په برخه کې کار کوي، او په د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم د دوی فعالیتونه روان دي. د شیبا سعادت څخه ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ، او همداراز د خپلو اوریدونکو څخه مننه کوم چې زموږ له مېلمنو شکریه جلالزی، نجیبه آرین او شیبا سعادت څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې. بله اونۍ به بیا ستاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.